سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطلب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسیدونکو کې باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د نمړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزي ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر له تفصيلي راپورونو نیولې د دیموکراسۍ د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام لوري د قومي اقلیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو او ښځو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. هغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وځي کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکه وروسته تر هغه توند شوې دي چې خپل خاورې سره د اوکرين د څلور سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو ویل په رسمیت به ونه پیژني. او په روسیې کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډیر کسان توقیف شوې دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهری وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوې دي. مظاهره چیانو کې مېرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه یې ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زویو ماشام بل ماشام وره ګردم په کورو کې زیرې کوم ورو ټوک ټوکم ستلی لازم شپشتي وړي بم ورو دی چې اساس شپشتي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللی دي. د اوکرين د کرکیش نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو کړی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانی. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویلي دي چې د دغه ادارې د سپتمبر په 21مه یو راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان ته د شپږو هغو افغانستاني د شپږو هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسیدونکو باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې ووري.
بس په دغه مخستان ته ختم کې چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکو او دی وی وکاسي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بې وزلې سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته ترلاسه کړي ده.
زه به یو ما ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ور ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش کې وریا بم ور دی چې اس شپش په خوا سره ور رايا کې ور پخوم څه څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بین کې سپتلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راځي ور ور شته نه می ور ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بناده پلار مې سم ژر دی پر لکاله دی ز ور په خوا سره په پخر گزاره کوم زما سره دی ور ور وام کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت تم را پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې لوړته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم پکې لوړه سي د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمي کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سترانې ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغه ادارې د سپتمبر په 28مه په یو راپور کې ویلیو چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان د شپږو د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپنو د ایلي کولو اتحادیې مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي
وګوري پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړه تر اوس مهاله پورې شاوخوا درې میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده خوب تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړی ده یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسؤلیت نه لري برعکس منفي تبعات دی ده یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي دا ډېر مهمه موضوع ده او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري نو خصوصا په دغه یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% درصد خلق په زراعت کې مشغول وو او 80 درصد خلق د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګی چې د خوشحالي رامنځته سو او د بل اړخ نه وروسته کالو کې جنگونه شدت وخی سلاو اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مو بدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو لیو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنا چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب که دام را ته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګه تکړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچکالی مو یاده کړه، یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاده چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره وکړه. اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د قلدوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسی کولای چې دا ستونزې حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه پلان اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښتوسی، نو د لپاره سره کوم یو برنامه او ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا اتیا سلنه د افغانستان خلک زراعت
شي. رښتیا صاحب همدغه پوښتنه مام کوله چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راټوي چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د قلا افغانان پرتلون کې د دغه فقر نه خلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسولیت ده چې د سیاسي ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوړو لکه وړه غوړي وړیزه د شیان نور موږ کولای شو چې د نن په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رښتیا او شته ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه مختصر خبري کولې.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکرين کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. سفیولا ستانکزی په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ورسله غد روسیې پر وړاندې د نوې مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غختلي کولو لپاره یو څه پوزي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 18 په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیز زونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر وکړ، چیرته چې روسیې ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول لاسه ورکړی چې دوی د فبروري رئیس د یرغل پر مهال نیولې وي. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشاره توګلی دل شوی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي.
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
اوس دا څرګنده ده چې روسیه په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. لپایل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضح ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټوله شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غختلي ګامونه پورته کړي.
At stake.
د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیز او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه درې ورکونې پلانونه اعلان شول او د مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه روسیې د ډلې ایزي وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پښتني د ملاتړ غږ اوچت کړي. هغه وویل د اروپای ټولنې وشت غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامدار ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداري ورکړي چې پوتین مکټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس بعد د هیواد په ختیځ کې نورستان د ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوی. دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تېر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالیو ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډلې بریا خپله کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لس ټیمونو منځ کې غوره سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال سیالۍ البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدغه مټال فرانس شتي ټیمونه کشته کې دیو پښکی واما وایګل کوانتو ایګل کانتیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې به ګروپي پښه کې به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. نو هغه مده یاندې خنې ولې ټیمونه او سپورې مسابقه ډېره روان دي. نن مسابقه کې به مټال کولی شي شش پر دوه او امر ټیم ته شکست ورکړي.
رحمت الله د برګ مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، وزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبي شتون لري. هر یو خپل مینوال لري. د خپل لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډیری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
څورلس کلنه رازیه په کندهار کې د یو شونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي ل شونځي استلسوي او ورتویل سوي عمر زیاتی. رازیه زیاتوي چې شونکې نارینه و او د شونځي د مدیر لخوا ورتویل سوي ترڅو چې شزینه شونکې پیدا کیږي دوی به شونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله موږ په سیواستو تاسو غټه میاسته چې پای چې پکور کښین تاسو ته چې زنه مالمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمانه ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دلته چې زنه کورس پیل سو کاغه کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمانه راتراسي موږ ته ټولې په سیواستو څوالې پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کوټه پسې واخست.
ګلالې او فوزیا د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کال عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل شوې. دوی د خپل شونځي څخه د استلسو د ډول انجن شمیر شاوخوا سل تنې ادبي
د موږ کشران په غس په کې پېښې دي خو موږ غټان انجن و ته زګ دا کنه لري تراسي نو موږ دا غشتن اسلامي مال سره تزمې مکتبونه بیر تر ایتل کې موږ خپل اند جوړ کوج په واړ باندې کې ډاکټر سو خپل یو د خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې موږ خپل مکتب وایو خپل ذکر نو دا غشتنه موږ ته زمي مکتبونه راتلې کې
د دې سیکوم بلای موږ د سیم بس ګر دراوي سه ولاړ سي بلاست سه مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وس چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ ستاسو مکتب سه وتلې نه مو فرېج دي مکتب
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پریښودل ټولنه د یوې لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونز نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپل شزینه اولادونو زده کړی وکړي.
په سرګونو او زرګونو جونې مظاهره کوي او اکثر عملونه سرګندوي. په خوا هم په ساراو کې ځینو خلکو څوس د پاره یا د خپل جون د پاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه دا مسله جبري نه و اختیاري و په شهرونو کې ډیر خلک خپل لوري مکتبو ته اچول دي او خپل لوري بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د څوس د پاره ښه خدمت کاوه مالیمانی سولې زموږ د خلکو د پاره ښه خدمت کاوه
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنی چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو جنې د ښټه ټولګوي څخه استلسبي او کورونو تاسوول سبي دي. د کندهار د پوهنی رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د غنجونی هم بیر تخپل زده کړی پیل کړی.
نو دا چې کوم جنې د معتلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي نو هغه خبره تر اوسه پوری معتله ده ان شاء الله نوې هدایت سترګي پلارې شزینه شول کې هم یو همدغه مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروري شان چې دی هغه په کې ده لایسي په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شول کې هم شمیا یاري او شفقار کوشزي او دغه رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا شي او البته کمش کې وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان وکمن سوي نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شونځي تړل سوي بلکې د شزو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په وطنو کې خل خلګو څخه خوشاله دودونه او ساتیرې اخیستل شوې دي. هغه نشي کولای چې ډولونه ووهي اتلونه واچوي او خپل ادب لار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په وطنو کې د خوشاله ډیر څه لاله سور کړی او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقي سندري وای نور حالې په دې راپور کې ووري.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول سوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمنځي. د دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بیډنګ ډونګ تیر کړي. نو مطلق یو مخ ټک نه دلوېدلې، هدي عقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی دي چا زوی به پیدا سه او چا به کوزده کړي و دي چا به واده و. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به ټول سره ټولیدا او یو کښنی ملګری به نیولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګېدلې د ځوانان مایوسه یې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سي څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دي یعنی سره بر سره برابر ولا شي. نو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا امدغه شي وي نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته یې azadi.com دا واوري وګورئ او ولولې. هم درنګ تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونې په ټوئیټر، فیسبوک، انستګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
محمد ولید چې من دوله تکلې کې یو سوال یې څه خبر سره کوم وروره وښتنه مو ځکه د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه داور تسمه چې ولله وکړه چې موږ د سی فازګا جوړو کوم په 200 متره دی د سی یو ولار نه چې په دې شو راغونې څنګه په دوی یو کچې نشته چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشه کړی.
سلام علیکم زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبر کوم. دغه کوم خبرې چې روان دي وروره هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه 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 ورسره ستنه پولیس یې ورسره ستان لوی لوی شي نیولې ده چې څو کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي د دې پر ځای ماته د شرم احساس لري. چا کفار ګرځېدل د خلکو پر کورو یې چاپې ولې ولکه دغه کارونه کول کمنډو یې هم به ورسره وه د جزو عزت او ابرو یې ساتل منګردي په ونه خو لوی لوی ژړي ده جزو کالي تر لاړې د خیره. چا سړی وایي دا بالکل درواغ وایي طالبان خپل هم درواغ وایي طالبان یو خبر
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
په دوی منیمه کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو چې زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې ورزو خبرونو ته لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د شپږو هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنۍ مرسته ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په اویاو مغونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د نمړنیو بشري حقوقو د وضعیت پر اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقوقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غواړو لاسته راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وز کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسیې کې پر پرونی وزد مظاهره وروسته ل 1300 ډیر کسان توقیف شوه دي. د روسیې پاته د شخرونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمین مسکو او بل لوی ښار سن پټرسبورګ کې توقیف شوه دي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجنونو ته خوندې ته د تاګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې یو کال کې په کور دننه او بهر غبرګونونه وښودل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خپاره کړل. انجنونو او کورنۍ غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لوست اجازه ورکړل شي، خو د طالبانو حکومت دا موضوع دومره جدي ونه نیوله. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنی دي لیکواله او د کابل خویندو د شورا استازي ریحانه وردک، بل میلمنه مو لیکواله مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
د خبرونه ټول اوریدونکو ته هم دا چې د خبرونه بل میلمنه ته هم ښه راغلاست.
اغلی وردک
کور ودان هغه د مشر سلامونه او د دې ګران قوم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی وردک درته وایي چې پوره یو کال تیر شو، ولی د طالبان حکومت لشپګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوندي ته د تګ اجازه ورنکړه.
په ټول کې باید ووایو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره افغان ښځو لپاره کړی وای. متاسفانه په هغه سطحه چې باید دوی د نړیواله حمایت لرله نه دي شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختصي تکې ته په دوی باندې تحریمونه لږ څه ډېر وای. ستونزې د خلکو د ادرسه نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. زموږ خویندې ډېر علاقه مندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. متاسفانه دوی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس غږ دومره تاثیرګذار نه و. اوس داسې شوی ده چې زموږ تاسو رسنۍ د دې د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو اې آی ته وښینم موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
او د خلکو د ادرس زموږ د معرف وزیر پاسي کې د خلکو د ادرس غږیږي. دای وايي چې خلک خپل نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ. چې بارک موږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاسي د لغږی وڅات کړ چې یو خویندې تعلیم ته پرېږدي، یو لورانې تعلیم ته پرېږدي. خو بیا هم ستونزه اصلي ستونزه څه ده چې افغان ښځې افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودلی شو. هر څوک خپل پر منفات باندې غږیږي. دا یو ځینې فکر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دی حق
وړاندې تر دې چې د اغلې هوتک نظر هم په دې اکله واخلو. اوریدونکو ته به د واتس اپ شمیره اعلان کوچ دوی کولای سي د واتس اپ په دې شمیره مونږ ته زنګ را وهي هم د اوس او خبرونه سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 کې البته ځانګړي غوښتنې له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپل خبرونه ده او تاسو کولی سي چې خپل غږ لامدي لارې ټول نړۍ ته ورسوي. اغلی هوتاک ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو، د تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپل ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانیستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته، تاسو څه فکر کوئ ولې دا کار وکړه؟
خپل موضوع مخاطب ده، البته نن سبا کې د افغان میرمنو د افغان نجونو د افغانستان د مناسبه کې هغه تصویر راتلونکي چې باید غمه یې وخوړل شي. اول یې کثیر علت راته چې مثلا علتونه یې په کوم علتونو باندې ښوونځي تړلې پاتې شوي دي. زه یې که په علت باندې خبرې وکړم نو دا به خبره نه وي، ځکه چې خپله طالبان تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم منطقي د کوم قانع کوونکي دلیل په اساس باندې ښوونځي تړلې دي. کله په خپله دوی ونه پوهېږي دوی بالاخره د کوم دلیل په اساس باندې ښوونځي تړلې، ولې نه غواړي خلاص چې ټول یې واخله نه دي، ټول یو نظر نه دي، ټول هم فکر نه دي. نو موږ نه شو کولای چې اوس یو علت ورته له ځانه څخه وټاکو وایي چې طالبان د دغه علت په اساس باندې نه غواړي د نجونو ښوونځي پیل کړي، مثلا نجونې نورې زده کړې وکړي. په طالبانو کې هم ډول ډول اشخاص دي، مثلا زبیلا مجاهد وایي چې که چېرې زما په خوښه وایي ما به له مخکې نه ښوونځي پرانیستي وایي. همداسې ځینې نور چارواکي دي چې که چېرې زمونږ په خوښه ولای نو مونږ به اسکل د ښوونځي دروازې نه وای تړلې. ولې بیرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وایي چې یعنی دی ځان شمیر دلایل وړاندې کړي دي، کله وایي چې خپل د افغانستان خلک غړي نه غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې دي نجونې زده کړې وکړي. خو د ایران ته خبره ده هغه مهال چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا بد وضعیت کې و، جنګي حالت و، تروري حالت و، خلک د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو مخالفت ونه کړه. هغوی په هماغه وضعیت کې په هماغه بدو شرایطو کې چې یو خوا جنګ و بل خوا اقتصادي فقر و، یا هم خپلې لوڼې خپلې لورانې خپلې خویندې ښوونځي ته لیږلې د زده کړو لپاره. ولې نن سبا کې چې خپله د امارت په وینا باندې په افغانستان کې د هر پرمختګ لپاره کامله زمینه برابره ده، امنیت شته، څوک چاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلي دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راځي کېږي او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر، د دوی په حاکمیت کې، د دوی په سلطنت کې، د دوی په امنیت کې، ولې بعد یوه میرمنه دومره ناخوندي اوسي چې هغه هغه ولې شي کولی؟ هغه تحصیل چې د حق ده هغه حق لا پاکه ورکړی، دا ته په هغې باندې فرسه وځي